Po kabel që dëmasham shpesh bëjësuaj. Assalamu alaikum. Da zadi radio do pasha pashtu mashamani xhabari mujallaza fere bazair de xhpul nuru hamkara no sara dar tawranikum. Po di xhabari mujalla ki pa dohe ki de amerikai plawi aw talibanu tarmanz par xhabaru tamkiru aw da bawri chi da afghanistan walas mishri mani da xhabari musbati balali di awai chi hukumat pa jidi dawl tsari. Pandial ki da afghanistan da sulle para da amerika zangare astaz awai chi wasla dohe tsakha de chin par lor lar. نورا پرونه هم لرو خو لمړی به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لنوري است نوري خبر
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وی نن سهار له طالبانو سره خبرې وکړې او اوس چین ته پلاره ده د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کیدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ روانه ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي نن سهار له طالبانو سره خبرې وکړې او اوس چین ته پلاره دی. ښاغلي خلیل زاد په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې له هغه ځایه بیرته واشنګټن ته ستنېږي او د افغان سولې د پروسې په اړه رپورټ به ورکوي او سلا مشوره کوي. ښاغلي خلیل زاد وړمه ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم چین ته د تلو ویلي وو.
چن روز با در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند.
سو روز ورسته په چین که سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه یعنی استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم وهڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. خغلی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې اووم پړاو خبرو د نتیجې په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په پلازمینه دوحه کې تر دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو مخکې د دې ډېره هیله کېده چې د دواړو لورو ترمنځ به د سولې یو موافقه وشي. طالبانو ویلي وو چې په سلو کې اتیا کار بشپړ شوی او د اختلاف وړ کومه مسله نه ده پاتې، بلکې ځینې موضوعات زیات بحث ته اړتیا لري. دغه لاس تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد بین الافغاني خبرې چې تېر شپه ناوخته د یوه ګډ پریکړه لیک په صادرېدو سره پای ته ورسېدې د سولې لپاره ګټورې بللې وې. هغه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. قطر او جرمني چې په ګډه دغه خبرې تنظیم کړې وې هم د افغانستان د سولې دغه خبرې بریالۍ وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په کړکیچونو کې د منځګړیتوب د چارو لپاره ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې لدی ډیر خوښ دی چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یو ګډه اعلامیه خبره شو. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل په یو ټویټري پیغام کې هیله ښودلې چې دغه خبرې به په افغانستان کې د پراخ سولې لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان حکومت او یو شمېر نور لورو هم په قطر کې د سولې خبرې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو د هڅو لپاره ګټورې بللې دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې یو شمېر پولیسو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې رئیس د زابل د شاجوی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو حملې کړې چې په نتیجه کې دیارلس پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. خو د زابل د ولي ویان ګل اسلام سیال دغه جګړه تاییدوي خو وایي د تلفاتو په اړه ورته تر اوسه دقیق شمېر نه دی رسېدلی. د افغانستان د هوایي چلن اداره د دې هیواد له هوایي حریم څخه د الوتنو د دو نوو کرښو د پرانستلو خبر ورکوي. دغه ادارې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه کرښې د افغانستان د خاورې پر سر له لویدیځ تر ختیځ پورې غځیږي او د تاجکستان پر سر له چین سره نښلول کېږي چې د الوتنو فاصله ډیره رالنډوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له دغو کرښو به د فلای دوبۍ، امارات، قطر او یو شمېر نور هوایي شرکتونه ګټه واخلي. له دې مخکې دې ادارې ویلي وو چې پاکستان د الوتنو پر مخ د خپل هوایي قلمرو په بندولو سره د هغو الوتنو چې د افغانستان له هوایي قلمرو به تیرېدې شمېر کم کړی وو او له دې پلوه ورته د $15 million زیان رسیدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برتانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل الطارق کې د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برتانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په څلورمه دغه کښتۍ د جبل الطارق په تنګي کې ونیوه او تورې پورې کړ چې کشتی د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریه ته انتیل لیږدول. ایران سمدستي د دغه کشتی د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه له یوې شبکې سره چې انقره د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا لاس بولي د مشکوکو اړیکو په تور د پوځ د یو سل شپږاویا غړو د نیولو امر کړی دی. د استانبول لوی څارنوالۍ نن په یو خپره کړي بیان کې وویل چې په دغو پوځیانو کې چې د نیولو امر یې صادر شوی، یو ډګروال، دوه ډګرمنان، پنځه جګړنان، اوه تورنان او سل لومړي بریدمنان شامل دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن د 2014 کال د جولای د 15 د ناکامې کودتا اصلي طرح دی. ګولن په دغه کودتا کې چې 2500 کسان وژل شوي وو خپل لاس لرل رد کړي. او په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام نیمه پای لوبه د هند او نیوزیلند تیمونو ترمنځ روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په مانچستر کې ترسره کیږي. پچا نیوزیلند ګټلې او د توپ وهلو پریکړه کړې. نیوزیلند په 28 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 211 منډې کړې دي. هند په دې نړیوال جام کې 9 لوبې کړې وي، وی ګټلې او تر اوسه د خپل ګروپ لومړی مقام لري. نیوزیلند 5 لوبې ګټلې او د 4 غوره ټیمونو وروستی ځای لري. د نړیوال جام لوبې د جولای تر 14 دوام کوي.
خبرونه مولا آزادې رادیو واوریدل. د افغانستان حکومت وای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی:
بدون شک حکومت افغانستان از جزئیات تمام مراحل مختلف این گفتگوها آگاه است. به باور ما گفتگوها و صحبتها در یک جهت مثبت در حرکت است.
د اقلیمی ستونزو په اړه به هم په یو راپور کې واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې بولي چې له ډیرو سختو اقلیمی ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال ادریس ملیار:
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ والنریبلټي یا د مونږ هماغه سي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس آسي پذیر ملکونه د دنیا کې راځو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر مسولین د دغه ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. که وختونو راپورونه به هم خبره کړو. د مجله مو تشپش نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت وای په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې افغان حکومت له دغه بهیره خبر دی او په جدي ډول یې څاري. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د قطر په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د مذاکراتو وم پړاو له دوه ورځېنی ځنډ وروسته د سه شنبه په ورځ لسره پیل شو. افغان حکومت وایي پر دغو خبرو خبر دي او جدي څارنه کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې هیله وښوده چې دواړه لوري به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه مخکې ابتدایي هوکړه وکړي چې د ده په خبره په نتیجه کې به یې اوربند او د تاوتریخوالي کمولو ته زمینه برابره شي. د وای پرته له شکه د افغانستان حکومت د دې خبرو له ټولو جزئیاتو خبر دی. زموږ په باور دغه خبرې مثبتې لوري ته روانې دي. هیله مند یو زموږ او نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو په نتیجه کې پرمختګونه ترلاسه کړي چې جګړه ختم شي. خغلی صدیقی ویل د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمی خبرې پیل شي او حکومت تمه لري چې د سولې اړوند روانې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. د ولسمشر ویان په قطر کې وروستۍ بین الافغاني ناستې ته هم اشاره وکړه او نتایج مثبت وارزول. خغلی صدیقی د دغه ناستې له ګډونوالو مننه وکړه چې د ده په خبره یو لړ مهم موارد لکه د تلپاتې سولې ټینګښت، د تاوتریخوالي د کمولو، د ټولنیز او سیاسي عدالت او د بشري حقونو د تامینولو موضوعات له طالبانو سره مطرح کړل. بلخوا طالب ویان زبیولا مجاهد د سې شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل له دوه ورځېنی ځنډ وروسته چې د بین الافغاني ناستې په خاطر رامنځته شوی د امریکایي چارواکو طالب استازو ترمنځ د خبرو نهمه ورځ پیل شوه. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوی دواړه لوري په مهمو مواردو کې هوکړه ته رسیدلې دي.
طالبان وای مردا بین الافغانی ناسی کو خامخه مالک نه د اوربند خبره چي دا او هغه طالبان ما فکر باندې هغه د افغانستان د خلکو سره بیا ورسته خبره کوي مالک چې تر امریکایانو پر تعلق لري هغه دغه دوه موضوعګانی دي نو په دوه موضوعګانی کې یو دا چې طالبان دې ته آماده دي چې دوی ته تضمین ورکړي خو یو موضوع چې هغه د خارجانو وتل دي هغه متر اخلاص سوی ده خو دا چې وخت دی چې تند وخت دی په څونی وخت کې به وځي دا موضوع پاتې
بل خو د سیاسي چارو پو احمد سیدی وای د سولې پروسه پیچلې شوی ځکه په خبرې په قطر کې روان مذاکرات د امریکا او طالبانو په ګټه دی او د حکومت لغبرګون سره به مخ شي
دوستانو د افغان حکومت نظر موارد چې د یوې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان مذاکرات مثبت لوري ته روان دي په همدې حال کې لکه چې مخکې مو خبرونه کې موارد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې نن سهار له طالبانو سره خبرې وکړې اوس چین ته پر لار دی ورن په دې نور دغه موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزی سره وټرو او خبر اور باندې وکړو استاد ستانکزی خبرونه ته شرغلی غوړو په دې اړه استاد سره نور په تفصیل خبر وکړو لکه چې مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد ویل دی چې نن سهار له طالبانو سره خبرې وکړې او سچین ته پر لار دی مخکې داسې ویل سوی وي چې په دغه خبرو کې یعنی د امریکا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو په وم پړاو کې به پر ځینو مهمو مسایلو باندې پریکړې وسی مهمې پریکړې به وسی حتی مخکې داسې ویل سوی وي چې پر ځینو موافقو اتیا فیصد پیسې کار سوی دی نو اوس څه فکر کوي کله چې خلیلزاد اوس چین ته ځي نو آیا دا په دې معنا دی چې په دغه خبرو کې چې نن سهار د طالبانو سره کړی دی کوم پټ توافق سوی دی د پردې تشاکم توافق سوی دی او د اوس دی غوړي چې امریکا ته ولاړ سي او پردې باندې سلام مشورې وکړي تاسو فکر څه دی؟
زه فکر کوم چې اشاره درلوده او مخکریزات ویلو ساعت یو څه ده نو توافقات تر رسیدلې یو د ما نظر دا ده چې خلیلزاد د دې لپاره چین ته ځي یا نور زیده خو یو دو سره هلته په چین کې ګوري نو ځکه دا ده چې باید توافقات حداقل صورت موندلی وي او وروسته یې دنه چې د افغانستان د ګاونډیو او ځینفوزو او زیده خو هیوادونو سره دا نقاط شریک کوي د ما له نظره آخري مسوده د نورو تصامیمو لپاره چې د خلیلزاد سرین الوال دي د امریکې د دولت سره شریکیږي په دې اساس زه ورته خوشبین چې باید ځینې توافقات یا اصلي توافقات یا په اصلي پرنسپونو باندې باید توافق صورت موندلی وي.
بله ستانګزې صاحب یو بل مسله دلته دا د تاسو هم په جریان کې چې په تیرو دوه ورځو کې چې د طالبانو سره د افغان سیاسيونو کوم ناسته و بین الافغاني ناسته و په دې کې هغه ګډه اعلامیې چې خبره سواله پر بیلابیل مختلفو باندې خبرې سوي دي او هوکړې تر رسیدلې دي چې په هغه کې تر ډیره د اوربان مسله ده یا د بشري حقوقو خوندیتوب دی او دا مسایل دي خو پر هغه اصلي موضوع باندې چې په افغانستان د افغان حکومت سره د طالبانو مستقیم خبرې دی او تر ډیره دغه غونډه یاده ناس د همدې لپاره هم جوړه شوی او په همدې هدف جوړه شوی چې دغه خبرو ته زمينه برابر کړي خو لکه څنګه چې لیدل کیږي په دې غونډه کې ډیر ټینګار پر دې موضوع باندې نه دی سوی دی د حکومت سره د طالبانو مخه خبرو ستاسو په نظر اولې داسې دی
اول خو زه به کوم چې د حکومت ځینې استازي شامل مذاکرات کړي چې مستقیم وسی مذاکرات کړي چې غیر مستقیم وسی د افغانستان دولت اعتمادوال ځینې عناصر په دې غونډه کې حضور درلود یوه مسله بله مسله دا ده چې دا مسایل په خپل حد کې یعنی دغه هیئت په همدغه حد کې اوس په همدغه حد باید توافق وکړي نه دا چې زه دې حدود رسیاد خوشبینی چې ستا ځینې مثبت نقاط په دې اعلامیې کې شته چې د راتلونکو توافقات لپاره یوه مقدمه ګڼل کېږي یوه او له بلې خوانه مسله دا ده چې خپله دغه د اختلاف پکې یو د یو ډول سرسازي خواته ځي تر څو وښایي چې په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په داخلي میکانیزمونو باندې مذاکرات شروع شي.
بله ډیر زیات مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی. دوستانو تاسو ورېدل چې شغل ستانکزی هم په دې اړه خپل نظر وړاندې کوي. مخکې په راپورونو کې مو هم واورېدل چې د افغانستان حکومت تر ډېره خوشبین دی چې د دوحې کې د بین الافغاني مذاکراتو کومې اعلامیې چې ښکاروي شایي دا وکولای شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو ته لاره پرانیزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو ری درنو دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د هر ورځ د سهار له و د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او لیدلی سي. اوس په ورسو یوې بل اقلیمي موضوع ته. افغانستان د نړۍ یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې له جدي اقلیمي ګواښ سره مخامخ دی. دا څرګندونې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ادریس ملیار نن د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو سره د اقلیمي ستونزو د حل لپاره د کړو غونډې په څنډه کې رسنوي ته وکړه. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیمي ستونزو د هواري لپاره په لومړي ځل د زرغون اقلیم له نړیوال صندوق نه بودیجه ترلاسه کړه. د دغه ادارې مرستیال ادریس ملیار د سه‌شنبې په ورځ په همدې تړاو د ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان له سختو اقلیمي ګواښونو سره مخ دی چې باید په دې برخه کې جدي کار وشي.
کوم مطالعات چې شوي دي د مونږ ولنریبلټي یا د مونږ هماغسي پرزيري نه نور نه زیاته ده. مونږ هغه ټاپ 10 یا لس اسي پزیر ملکونو د دنیا کې راځو. که دا لازم کارونی سي زمونږ اسيبونه له سیلابونه ډیر زیاتې بدل دي. د مونږ خوشحالیان چې کال په کال وخت په وخت ډیری وخت مونږ مثلا لاس کالو کې به یو دور د خوشحالیان دلو وس هر دوه درې کال یا څلور کال ایوریج کې مونږ خوشحالین. نو دغه ته آمادګی نیول لپاره مونږ باید ضرور منهایز یو دولت او حکومت اقدام ولرو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو شمېر نړیوالو ادارو سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د افغانستان د اقلیمي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه ادارې په لومړي ځل د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري د چاپیریال ساتنې د پیورتیا په هدف بودجه هم ترلاسه کړه. مرسته شوې پیسې به د هوا د اوبو د پاکوالي انرژۍ تولید او په هغه ځای کې مصرفېږي چې د هوا له پاکوالي سره مرسته وکړي او د ککړتیا مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي په ټوله کې له 2000 تر 2030 میلادي کال پورې افغانستان د اقلیمي ستونزو د بشپړ هواري لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په هممونو او د خښتو په بټیو کې د ناوړ سونتوکو کارول، له بې کیفیت تیلو کار اخیستل، زاړه او له وخت تیر موټر نه استفاده، له اوبو نه ناوړه ګټه اخیستل، په ښارونو کې زیات نفوس او بیلابیل نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې زیاتې اقلیمي ستونزې رامنځته کړي دي. د اقلیمي زرغون نړیوال صندوق له لوري له اقلیم د زیانمنو بیلابیلو هیوادونو سره مرسته کیږي چې په دغو هیوادونو کې یادې ستونزې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ونیول شي. دا یادونه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه د اقلیمي ستونزو د هواري په برخه کې د یوې ځانګړې بودجې او پلان له مخې کار کوي، خو افغانستان د هڅې اوس تازه پیل کړي. له دې سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان استازي د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې له دې وروسته به په افغانستان کې د بیلابیلو ادارو او وزارتونو په همکارۍ د سلګونه زره ډالرو په لګښت د اقلیمي ستونزو او چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کیږي. راجندرا آریال وایي افغانستان په دې برخه کې لومړی تقویتي پروژه اوس ترلاسه کړه.
This is the first ever project for clean climate fund for Afghanistan.
دا لومړی پروژه ده چې کولای شي موږ د نورو بودیجو د ترلاسه کولو په برخه کې پیاوړی کړي. افغانستان له تیرو څو کلونو را په دې خو له سختو اقلیمي شرایطو سره مخ دی. همدارس دا پروژه موږ پیاوړی کوي چې د راتلونکو احتمالي ګواښونو لپاره چمتووالی ولرو. موږ دغه برخه ته پراختیا ورکوو تر څو د دغه هیواد اقلیمي وضعیت یو څه راسم کړو.
خغلی اریال دا هم وویل چې د چاپیریال ساتنې په هدف د ګڼو نورو چارو ترڅنګ ژر به د کابل ښار پر سیند هم کار وشي تر څو د خبره د دغه سیند په چاپیر کې میشتو خلکو سره د اقلیم د بدلون او چاپیریالي ستونزو لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره او کچری د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر ویب سټ هم واوري او ویل ولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. دوستانو ورزیو بل موضوع ته چې لکسنګ شي تاسو هم پوهیږئ د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د ناامنۍ له کبله زرګونه افغانان له خپلو کورونو څخه وتلي دي، یعنې د خپلو مینو او سیمو پرېښېدو ته اړ شوي دي او په ناوړه حالت کې ژوند کوي. دتل ورزو د کونړ ولایت چیرې چې د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د قمچي کلی کې د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې څخه په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښولو زموږ همکار روح الله انوري په وټپور ولسوالۍ کې دغه کلي ته ورغلی دی او له یوې کورنۍ سره چې د همدې نارامیو له کبله بې ځایه سوي دی او د غربت شپې ورځې تېروي د هغوی سره یې خبرې کړې دي. دا راپور یې راستولی دی.
زه خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیاته خپه یم، دا جنګ ختم شي.
دا نهه کلنه پلوشه ده چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ کلي د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګي زده کوونکي د وایي بې کورۍ سره ترې خونځې او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې و، هلته خپل انځور سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور خپل مرتب خپل ملګرو پسې زیاته خپه یم، دا جنګ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي، هغوی هم د خپل کور ارمانجن دي. د پلوشي مور بسپری خپل کور پسې خفه ده، وایي
ژوندم خنه دی نو پردو کورونو کې زندگی ده، د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي، وو د ماما کور دی ته کوټه ورکړی ده، جوړه کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشي پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنگونه او لانجې وي او کونجې وي، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنگ د لاس راووتلو، نو د کرایه وس هم نه کیږي او نور مې هیڅ شي وس هم نه کیږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او سره نه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او دا توتان او خود ژوند تیرېدو به
دلته
او دلته خود مشکلات سره ځکه مخامخ شو، یو ډیره د ورور د خلکو تکلیف دی.
پلوشه او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیلمن دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنيږي، کوچنیان به خونځي او غټان به خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي. د قمچۍ کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچۍ کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. س سمجه خلاصه د ریډیو او ریډ د ریډیو ما شمنه خبري مجلده د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر مسولین د دغه ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سلاکار تاج ملک عالم ازادي ریډیو ته ویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک لستونزو سره مخ کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې په خوانی روزون کې تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ په اجرایي چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی دا کرکټ بورډونه چې دي دا له سیاست او بالکل خپلواک دي چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناک خبره ده. دا معلومات وشي چې گورنمنٹ مستقیماً دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي. بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه هڅه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټاکي. خدای دا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پورې کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشل له لورې ځنډول شوي دي او حتی د یو شمېر هېوادونو له رسنیو سره یې په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللي او ورته یې ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تاج ملک علم وایي ښاغلی عاطف مشل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسولینو په توګه راولي او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. لاطف مشل سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو. خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاءالحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه بلکې د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندری وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شو کړای. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر به داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي. ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلي دي او نتیجه داسې ګوري چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاست لری وساتي او داسې کسانې د مسولینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد دار مرغی در روزګار ولایت جراوت او سوالی وکړم چې د جزاک زما پیغام د مشر صدقه پیښ پیرالي وکندار ته او لاري وزادل ته ای د روزګان ولایت افغانستان یو ولایت نه دی او ډېر مې د خپل نظر علاوه لري چې په دې باندې ویلي چې د دې د ولایت اوله خطه د روزګان په څیر ته یو ځای کړه. په هغه اکل روزګانیان ګناکار دي او کچیر بل جرم لري نو تل څه د وسر نه ګوري چې روزګان معنا دی د افغانستان د جمهور دی کندهار معنا دی د افغانستان یو ولایت دی زابل د افغانستان یو ولایت دی روزګان د افغانستان یو ولایت دی نو موږ د رسمي شر ته په کله کده غوښتل کوي چې موږ ولایت ته متوجه یو چې او د پوهات باندې پښتنه وکي او ورته ډېرې بدبختۍ ته ډېر ناخالص ته ډېرې ګډوډۍ ته او موږ د جراوت پورې سوالو کې هېڅ شبکه کار نه کوي او دا سلام خدا دا هم د واجب صاحب څخه غوښتنه ده چې ورانه سلام خدا جراوت پورې سوالو کې انتقال کړي. په هر ورو سوالو کې ستاسو جراوت پورې سوالو کې نشته خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جهاد الله ساته ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وروره زمونږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړپور چراغ ته دا خواست چې دا هم دې خوړل شي باید چې هر ځای کې کار وکړي. ډېر ستونزې سره مخ یو. والسلام مننه.
زیمران خبر کوم د میدان وردګ دا د دشت توپ نه د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه روزه د داوان دي سیم شبکه چې کنده 10 بجې کته کیږي او سار کې 3 بجې راځي او 10 بجې شي نو کته شي او کار نه کوي موږ د دې زیات کوم څو نو دا کار کیږي چې دا مشکل لرو او زموږ د لوړ پلو چارواکو ته دا خواسته چې دا غم دي زموږ خور شي او زړه زړه دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې ازادي رادیو سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریک کړئ. په دې سره ورسېدلو د نن ورځې د ازادي رادیو د خبرونو پای د خو یو د خبرونو ملاقات ده. نیم ساعت خبري مجله د مجله زموږ همکاره زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر.